السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2022 کال د مارچ 18 پګويشتمه نیټه ده. ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو پخپرونه کې مو هرکلی کوم. پخپرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفته وار پروګرامونه تورتمونه او سازینه زنجیرونه لرو. خو ول دې سات تبزه خبرونه ته غوښ شي. ټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته وزیر اعظم عمران خان وايي اپوزیشن ګوندونه د پارلماني غړو وفاداری او د بدلولو لپاره پیسې ورکوي. د صدارتي ریفرنس اوریدنې پر مهال چیف جسټیس عطا عمر عطا بندیال ویلي د پاکستان آئین د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو سره په وفاداری نه پابندوي او د امریکا ولسمشر په وارسا کې د خپل پولند له سیال سره ملاقات کوي. وزیر اعظم عمران خان پرون په مانسیره کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال په مخالفو سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د پارلماني غړو وفادارۍ بدلولو لپاره د پیسو وړاندیزونه کړي. عمران خان د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو نومونه وانخستل. هوی ویل چې درې مشران د مقدمو د ختمولو لپاره راوتي او د بې باورۍ تحریک له لارې خپل کیسونه ختمول غواړي. وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې په ټول ملک کې ولسی غونډو ته وینا کوي چې د حکومت ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د مارچ تما د وزیر اعظم پر ضد په قومي اسمبلی کې د بے باورۍ تحریک جمع کړي. خو پرون د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د اسمبلی غونډه د ګلپوري وزنډوله. ولخوا د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز پرون په لاهور کې د خپل ګوند کارکونکو ته په وینا کې ویل چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لسګونه غړو خپل ګوند پریښی دی، نو باید وزیر اعظم استعفا ورکړي. په عین حال کې د وزیر اعظم خلاف د بے باورۍ تحریک جمع کېدو وروسته مخالفو سیاسي ګوندونو او حکمران تحریک انصاف پارټۍ په اسلام آباد کې د ولسی غونډو اعلان پس تیارې په پام کې نیولې دي. د مارچ په 28مه په اسلام آباد پریډ ګراوند کې د پاکستان تحریک انصاف جلسه کېدونکې ده. وزیر اعظم عمران خان پرون په مانسیره کې په ولس غږ کړی چې د خسرا او د بد خلاف ودرېږي. بلخوا د پاکستان جمهوري تحریک ویان سینیټر حافظ حمدالله پرون له رسنو سره په خبرو کې ویل چې له نن نه د جمعیت العلماء اسلام فی پلویان په کشمیر هائی وے راټولېدل پیلوي او د مارچ رتویشتمه بالته په پرلت ناسوي. دا غیر وروسته به د مخالفو ګوندونو مشرانو دراتلونکو په اړه فیصله کوي. د مسلم لیگ نون ګوند هم د لاهور نه نن د اسلام آباد په لور روانيږي. د حکومت مخالفو ګوندونو وای د ګرانې خلاف راوزی ځکه چې دا وی په خبره د موجوده حکومت پالیسي ناکامه شوې دي. حکومت دا تورونه ردوي. بلخوا د پاکستان د کورونا او چارو وفاقي وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې د یو غونډې مشري پر مهال ویل چې سیاسي ګوندونه د پټاکل شو زینو کې جلسې وکړي او عام ولس د پتاګ راته کې مشکل نه جوړوي. د پاکستان سپریم کورټ د آئین آرټیکل 3 ای ماده د تشریح لپاره د صدارتي ریفرنس اوریدنه د ګل تورزه وزنډیدله. د صدارتي ریفرنس اوریدنه پرون د سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 5 جرګه وکړه. چیف جسټیس وویل چې د پاکستان آئین د پارلمان غړي د دې نه پابندوي چې د سیاسي ګوند سره د خپلې وفادارۍ له وز وکړي. د اوریدنې پر مهال اټرنی جنرل خالد جاوید خان خپل دلیلونه وړاندې کړل او د آئین آرټیکل 3 ای ماده لاندې وفاداري بدلول یو خیانت وبللو. وفاقی حکومت په قومي اسمبلی کې د پارلماني غړو د رکنیت ختمولو په اړه د موجود قانون وضاحت ترلاسه کولو لپاره د مقدمه وروسته لاغي په سپریم کورټ کې جمع کړي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ځینو غړو د خپل حکومت په پالیسو او په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړي او په سند هاوس اسلام آباد کې دېره دي. حکومتي ګوند ګمان کوي چې ځینو پارلماني غړو یې خپلې وفاداري بدلې کړي دي، خو دا لا روښانه نه ده چې دغه غړو وفاداري بدلې کړي دي او کنه. د خیبر د تعلیم نه محکمه چارواکي وایي چې د یوې لنډمهاله پروژې لاندې د استادانو او میندو پلرونو شوراګانو ته په سرکاري سکولونو کې د اضافي استادانو د برتیانو اختیار ورکړي. د خیبر ډیپټي ایجوکیشن افسر شاهد علي پرون مشال ریډیو ته ویل چې په لنډي کوتل کې دغو کونسلونو ته د سرکاري سکولونو استادانو د برتیانو لپاره 1,21,00,000 روپۍ جاری کړي دي.
زمونږ سکولونو کې چونګې د ټیچرز کمې دي او د کم ریګولر ریکروټمنټ مو کوو، نو هغه لږ لیټ وي عموما ځکه چې هغه یو پروسیس باندې راځي. نو بیا د سټاف ګیپ ارینجمنټ و تھرو باندې ارزي تور باندې د پی ٹی سی فنڈ مونږه ټیچرز اخلو تقریبا د 9 پروجیکټ نه 9 د پاره.
د خیبر د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د یوې لنډمهاله پروژې لاندې اوبخه. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکو په خبره د پروژې لاندې په لومړۍ مرحله کې به په 40 سکولونو کې 45 استادان اخیستل کیږي چې ورسره به په سیمه کې د استادانو کمی پوره شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د مارچ په شپږویشتمه په وارسا کې د اروپایي هیوادونو دوره سر ته رسوي. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان ویل چې بایدن به د خپل پولنډي سیال اندری دودا سره ملاقات کوي او په یوکرین کې د روانې جګړې په اړه یوه مهمه وینا کوي. سولیوان د مارچ په 15مه خبریالانو ته وویل چې ولسمشر بایدن به د دې وخت خطرونو مخې ته پرتو بیړنیو چیلنجونو د نړۍ لپاره په یوکرین کې د روانې جګړې په معنا او په دې خبرې کوي چې د روس تجارت په وړاندې ولې ضروري ده چې آزاد نړۍ متحد اوسي. سولیوان زیاته کړه چې واشنگټن ته تر روانېدو مخکې به ولسمشر بایدن د روانې شخړې په تاریخ او په دې خبرې کوي چې په روان وخت کې شخړه کومې خوا ته روانه ده. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوس تاسو پام د خپل لومړي رپورټ پر لور راګرځوم. تاسو واوریدل نن د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ پیلوي. جمعیت العلماء اسلام فی نن د ډیری اسماعیل خان نه د اسلام آباد کشمیر هائی وے کې د دیر کېدو لپاره روانېږي. پینحال کې مسلم لیگ نون هم د لاهور نه روانېږي او په ګوجراواله کې به نن قیام کوي. تمه کېږي چې دغه ګوند پلویان یې سبا اسلام آباد ته ورسیږي. دا چې په سیمه کې د جلسو لپاره سه امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکوي چې لږه شیبه وړاندې راسه خبرې کړې وي.
د مسلم لیگ نون د نواز شریف د ډلې دغه مارچ به د لاهور نه شروع کیږي، خو هغوی دا ویلې دي چې دوی به په ګوجرانواله کې نن پاتې کیږي، نو اسلام آباد ته خو نن د مسلم لیگ نون خلک نه راځي. او د خیبر پختونخوا د مختلفو برخو نه به د جمعیت العلماء اسلام خلک روانېږي. مولانا فضل الرحمان چې د مخالف اتحاد پی ڈی ایم مشر هم دی، هغه به د اسماعیل خان نه روانېږي. او بیا د جمعیت العلماء اسلام دا قافلی چې دی دا یو د بل ځای روانېږي. د خیبر پختونخوا دوی په یو ځای کې ماښام جمع کیږي، بیا د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې به اسلام آباد ته روانېږي. نو دا مشکل ده چې نن دوی اسلام آباد ته راورسي او نن جلسه وشي، لیکن مارچونه د خپل ځایونه نن روانېږي. بلخوا وزیر اعظم نن پنجاب ته ځي. کمالیا په پنجاب کې یو ښار دی، هلته په یو جلسې ته وینا کوي. دویم بلاول بھٹو نن پاڑا چینار ته روان دی، کورم ضلع ته. هلته به یو جلسې ته خطاب کوي. او بیا تاسو څنګه پوښتنه وکړه د سیاسي سرگرمو فعالیتونو، نو د حکومت لخوا خارجه وزیر شاه محمود قریشی چې دا د پی ٹی آئی پارٹی نائب صدر هم دی، د چې کوم اتحادیان دي او خفخ کاری هغې سره ملاقاتونه شروع کړي دي. تېره ورځ د امپیریم ته ورغلو اسلام آباد مشرانو ته، او د قریشی دفتر په اسلام آباد کې ویلي دي چې نن ماسپخین به شاه محمود قریشی سره د نورو یو څو وزیرانو لاهور ته ورځي او د پاکستان مسلم دی کاف ډلې د هغې مشرانو سره به ویني. خو د کاف ډلې یو مشر تېر ماښام ویلي دي چې اوس وخت تېر شوی دی. نو داسی هم ویلی شوی دی، رسمی اعلان خو نشته چې وزیر اعظم احتمال او امکانات شته چې هغه انکویم سره هم ووینی. او بل اسلام آباد خو ډیر زیات دلته امنیتی انتظامات هم دي چې کوم ریډ زون دی، کوم دی چې د پی ٹی آئی سبا جلسه ده د وزیر اعظم عمران خان، هغه تړل شوی دی. بیا تاسو ته کشمیر هائی وے اوس ور سرینگر هائی وے وی د دې بار بار ذکر وکړو. تا لوی دوی لار ته لوی سړک ته چې کوم د خیبر پختونخوا نه د پاکستانی کشمیر نه یا د پنجاب د خلک راځي په موټر وے باندې، نو په دې لار باندې بیا اسلام آباد ته داخليږي او بیا مری تاغ. نو تا یو ډیر مسوط روډ دی، دې باندې د مخالفین د جمعیت العلماء اسلام خلک به دلته جمع کیږي. هغه په عام خلکو دپاره تړل شوې ده، نور متبادل لارې ورکړي دي. نو اسلام آباد په هم د راتلونکو څو ورځو کې بالکل داسې وي چې لکه یو تړل شوی ښار به وي.
تاسو اوریدل په داسې حال کې چې د حکومت مخالف ګوندونه د نن ورځې نه د اسلام آباد په لور روانېږي او په ملک کې د ګرانۍ خلاف راټولېږي. د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان هم د مارچ په 20مه یعنی سبا له د هغه ښار په پریډ ګراوند کې جلسه کوي. څېړونکي وایي د مارچ په 8مه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د مخالفو ګوندونو لاړخه د بې باورۍ تحریک راوړلو پس په اسلام آباد کې سیاسي حالات د بدمنۍ اړخ ته تللی شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید را کوي.
حکومت او مخالفو گوندونو خپل خپل جلسی په اسلام آباد کې اعلانونه کړی دي. څېړونکي وایي چې د مارچ په اتمه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د مخالفو گوندونو له اړخه د بې باورۍ یا عدم اعتماد ووټ راوړلو دپاره تحریک په قومي اسمبلی 78 کې جمع کولو نه پس په اسلام آباد کې سیاسي حالات د بدامنۍ اړخ ته تللی شي. په اسلام آباد کې د مارچ په 28 د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف له اڑخه په پریډ گراؤنڈ اسلام آباد کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر یعنی خطر بللو او د بدنا منې کولو په نوم د جلسې اعلان کړی دی. په دې اړه وزیر اعظم عمران خان خپل یو خور کړی شوی بیان کې ساده سے وایي،
مسلمانوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی اور بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور اس سے ایک معاشرہ زندہ رہتا ہے.
مسلمانانو کا اللہ حکم ورکوی چتا سو دا خسرا او دا بدو خلاف ودر گئی او پا دے وجہ باندے معاشرہ جواندے پاتے کی گی. دا غلو او کرپٹو چکم اٹولا دا دا دیر شو کلونا دوی حیوات خوڑ لے دے پیسے باہر لے گلے دی او دا کامی اسمبلی غڑی پا برسے راتو گا باندے پا پیسو اخلی. زغوارم چی زما ٹول اولس دا مارچ پا او وشتما زما سرا راوزی چی راتلون کی وقت کی سو کوم دا تکړتوب نشي کولی چې هغه د اولس نمائنده په پیسو واخلي یا کرپشن وکړي.
پتا ہونا چاہیے کہ آگے سے کسی کی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ہارس ٹریڈنگ کر کے اس ملک کی جمہوریت کو اور قوم کو نقصان پہنچائے.
دا عمران خان جلسے پا اڑا دا اسلام آباد یو خبریال اویس کی یعنی چھ پی ٹی آئی گند بندے نگدی نظر ساتھی مشال ریڈیو تا اویل چھ دا پی ٹی آئی جلسہ اول پا ڈی چوک بندے اعلان کڑے شوی وا. خود سپریم کورٹ دا مشورے نپس پی ٹی آئی دا جلسہ پریڈ گراؤنڈ بندے کولو فیصلہ اکڑا. دا زیادہ اکڑا،
یہ پہلے جلسہ ہو رہا تھا ڈی چوک پہ، یہاں پر ان نے 10 لاکھ بندہ جمع کرنا تھا، کورٹ نے انٹروین کیا.
دلتا دا دوی اول پر ڈی چوک بندے جلسہ کے دن کے وا دوی 10 لاکھ کسان راہونڈول کو بیا دا سپریم کورٹ پر مشورے باندے دوی دا فیصلہ اکڑا چے دا مارچ پر وہ وشتما مشپشین پدرے ساتا بندے با زانون آراورا سوائی او ٹول دا پی ٹی آئی دا کامی اسمبلی غڑی او وفاقی وزیران دا زانون و سرا کسان ہم جلسے تارا ولائی.
اور شام کو جلسہ ہوگا اور اس کے بعد گھرو گھر.
پبل اڑخ دا پاکستان جمہوری غرزنگ پی ڈی ایم لا اڑخا پسری نگر یا کشمیر ہائی وے باندے دا مہنگائی یعنی گرانخت پنامہ دا حکومت خلاف دا جلسے اعلان کرے دے. دا پی ڈی ایم ویان سینیٹر حافظ حمدللہ دا خبریالان سرا پخپل خبرو کی سدا سے اویل،
جین این میں سری نگر ہائی وے پر یہاں اجتماع ہوگا مشترکہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، لیکن جمعیت علماء اسلام 26 کی شام کو سری نگر
ہائی وے باندھے پر جی 9 اسلام آباد کے بعد پی ڈی ایم پگڈا جلسہ کی گی. دا جمعیت علماء اسلام پلویان بعد دا مارچ پشپشتما پر سری نگر ہائی وے تارا رسیدل شروع شوی وی. دا مارچ پشپشتما او وشتما او اتوشتما باندھے بہم پر سری نگر ہائی وے باندھے دوی پراتوی او اتوشتم نپس با بیا دا پی ڈی ایم مشیرا پر گڈا دراتلن کی وقت لپارا فیصلہ کبھی
اور اپوزیشن کی قیادت بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا.
یادہ دوی چے دا پی ڈی ایم پر جلسے کی پیپلز گون پر برسرا صورت کے دا گڈن اعلان نہ دیکھڑے. سیڈن کی وئی چے عدم اعتماد ووٹ پر ورز چے سہم فیصلہ اوشی حقا کا عمران خان دا اعتماد ووٹ وگٹی یا نہ وگٹی نو پر پریڈ گراؤنڈ کے ناس دا پی ٹی آئی او پر کشمیر ہائی وے پشاور موڑ باندے دا پی ڈی ایم پر جلسے کی گڈن کون کی پلویانو پر منز کے دشخڑو رامخ کے دو یاردا. گوہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې روان کال به په بلوچستان کې بلدیاتی ټاکنې کوي او راتلونکي کال به د نور ملک په شان په دې صوبه کې هم عام انتخابات کیږي. خو په صوبه کې د یو شمیر ګوندونو خزینه غړو په غونډه کې غوښتنه کړې چې د صوبې ښځو ته باید په عامو چوکو د انتخاباتو کولو موقع ورکړل شي. د صوبې په سیاست نظر لرونکي وایي هلته د صوبایي او قومي اسمبلی په انتخاباتو کې په عامو چوکیو ښځو ته د مقابلې کولو موقع ته نه برابر دی. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی، راځي چې واورو.
د بلوچستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو ښځینه غړو غوښتنه کړې ده چې ښځې دې راوړاندې کړل سي او هغوی ته دې په انتخاباتو کې پر عامو چوکیو د انتخاب ټکټونه ورکړل سي. دا غوښتنه د مارچ پر 2 په کوټه کې د عورت فاونډیشن لخوا په جوړه شوې غونډه کې شوې ده. د عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین خلجی د مارچ پر 15 مشال رډې ته وویل چې د غونډې ګډونوالو د ښځو د سیاسي ونډې زیاتولو غوښتنه وکړه. د وویل تر څو چې ښځو ته په سیاست او حکومت کې برابره برخه نه وي ورکړل شوې، تر هغه وخته به د ده په وینا د ښځو مسلې هوارې نه سي.
ڈومیسٹک وائلنس بل چې د دې پنځه کال وروسته منظور شوی دی اسمبلی سره، لیکن د دې رولز او بزنس تر اوسه پوری منظور شوی نه دی. په زنانو باندې د تیزاب ګردی بل چې دی دا تر اوسه پوری اسمبلی ته نه دی پیش شوی، تر اوسه پوری په ډرافت ورژن کې دی. د څو پوری چې زنانې د حکومت کې د دې صداری نشي را، دا حکومت نه مضبوطه دی سي نه مستحکم کېدای سي.
د بلوچستان په اوسنۍ اسمبلی کې ټول 15 غړي دي، خو یو شزه هم پکې داسې نسته چې د خپل ګوند لخوا پر عامه چوکۍ د انتخاب لاري اسمبلی ته تللی وي. په یاد اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام لخوا د ښځو لپاره پر ځانګړې چوکۍ ناسته بانو خلیل وایي چې کله ښځو ته د سیاسي واک ورکول خبره سي، نو بیا د دې په وینا ټول ګوندونه په یو رنګ دي. گندونا د ټولو بیل دی، خو د ښځو په اړه د ټولو مسله بالکل یو ده. موږ له دوی غواړو چې موږ ته ازادي راکړي، چې موږ د خپلو خلکو او د هغو میرمنو لپاره کار وکړو چې په مشکل کې دي، خو دوی موږ مخته نه پرېږدي. نو موږ به څنګه بریالی سو؟ چې دوی موږ پرېږدي نو هله به موږ انتخابات ګټو، چې پرېږدي مونږ نو به څنګه ګټو؟ د بشیر اکنو فعال وړانګ لوڼی وایي د ټولنې او په ټولنه کې د ښځو د پرمختګ لپاره ضروری ده چې ښځې عملی سیاست ته مخه کړي. د دې په وینا عملی سیاست په ټولنه کې د ښځو شخصیت جوړونه کوي او د هغه پر اساس بیا دوی هم انتخابات کولای سي او هم نور فعالیتونه ترسره کولای سي.
خو اول شرط دا دی چې شزبه په سیاسي تور عملی میدان ته راوړو، شزبه عملی سیاست ته راځي، بیا و جنرال الیکشن ته چې کوم دی درېدل او ګټل چې کوم دی دای تخکیدل سي. صفه خبره ده چې ولسونه یا خلک یا ټولنه چې ته چیرې درې لچا وټه خیغتا نه پیژنین او ګرانه ده ګټل. نو د شزو په عملی سیاست کې راتګ چې کوم دی دا شرط دی چې دا په عملی سیاست کې وي، په ټولنه کې پاتې سي، نو بیا جنرال الیکشن ته څه بلکې هر کار چې کوم دی ملا تړلی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا لازمی ګرځولې ده چې هر ګوند به 15% عامه چوکۍ شزو ته ورکوي، خو د سیاسي چارو پوهان وایي سیاسي ګوندونه په دې 15% کې یوازې هغه چوکۍ شزو ته ورکوي چې هلته د ګټلو امکان نه وي.
د خیبر د تعلیم محکمې په ټوله ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره پیرنټس ټیچر اسوسیشنونو یا د میندو پلرونو او استادانو ګډو اتحادیو ته د اضافي ښوونکو د برتی کولو اختیار ورکړي او فنډونه یې ورته جاري کړي. د سیمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د سرکاري سکولونو استادانو په برتیانو کې ډیر وخت لګي او د لنډمهاله پروژې سره به په سکولونو کې په اسانۍ سره دغه کمی پوره شي او زده کوونکو ته به ګټې ورسي. تفصیل
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی پیرنټس ټیچر کونسلونو یا د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو ته د خپلو فنډونو نه په سرکاري سکولونو کې د لنډې مودې لپاره د اضافي استادانو برتی کولو اجازه ورکړي. دوی وایي په لنډې کوتل تحصیل کې د اتحادیو په لاس د استادانو نو برتیو لپاره 1.1 کروڑ روپۍ جاری کړل شوي او 40 سکولونو کې به 450 استادان په لومړۍ مرحله کې برتی شي او دې سره به د استادانو کمی پوره شي او په دویمه مرحله کې به په باړه او جمرود کې هم دا عمل ترسره کیږي. د خیبر ضلع ډیپټي ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر شاهد علي مشال ریډیو ته وایي چې پیرنټس ټیچر کونسلونه یې دې لپاره جوړ کړي چې په یو سکول کې د ماشومانو د مور پلار او استادانو په خوښه باندې کارونه ترسره شي. مخکې دې کنسولونو په لاس پکې د مرمت کارونه وشول او اوس به استادان برتی کړي او کمی به ورسره پوره شي.
د هغې لاندې په سکول کې چکم مسنګ فیسیلیټیز وو، فار ایگزامپل لیټرینز وو یا ایڈیشنل رومز وو یا پکې چاردیواری وه، داسې فرنیچر وغیره پکې وو، څه کمی وو نو هغه پکې وشول. اوس چې زموږ سکولونو کې چونکې د ټیچرس کمی دی او د کم ریګولر ریکروټمنټ مو کوو نو هغه لږ لیټ وي عموماً، ځکه چې هغه یو پروسیس باندې راځي. نو بیا دا سټاف ګیپ ارینجمنټ وترو باندې ارزی تور باندې د پی ٹی سی فنڈ مونږه ټیچرز اخلو تقریبا د نو میاشتو پروجیکټ نه هم میاشتو د پاره دا ټیچرز مونږه اخلو نه هم میاشتو پورې به په سکول کې وي.
په باډا کې د سرکاري سکول یو استاد عبدالوهاب وای چې هل تبا دې پروژې سره په استادانو بوج را کم شي او زده کوونکو ته به ډېر ګټ ورسي.
40 سټوډنټس باندې یو ټیچر دی، اوس خو تقریبا 100 نم اباو ایسے د سلو نم د مونږه زیات دی. بیا یو ټیچر تقریبا د ورځې یو استاد یا معلم د ورځې دا بیا وو کلاسونه خلی کنه، نو دغه سره بیا دوا یا درې کلاسونه هندل کوي په یو ټیم وخت. تعلیمی سرگرمی خو تقریبا د 2009 نه بیا تر 2014 پورې د علاقہ بند و، نو دغه سره بیا ډیر خلک چې کوم ماشومان د سکول نه بهر پات شو، نو دغه سره به دا سر شي چې استادان ډیر شي سرکاري سکولونو کې، نو دغه سره بیا سټوډنټ هم یا طالب علم چې دي هغه به زیات تعداد کې راشي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دا محل په ټوله ضلع کې سباندې 600 تعلیمي ادارې فعال کړل شوي او چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدبنۍ کې وران شوي وو د هغې په بیا رغولو باندې هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پیښور کې پرون په یوه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مشترکه سیندونو اوبو د استعمال او لاغو د ګټو اخستو په اړه خبرې شوې دي. دغه غونډه چې د یو غیر سرکاري څېړنیزې ادارې سی آر ایس ایس لخوا ترتیب شوې وه، ګډونوالو وویل چې په کار ده د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو په بنیاد د شریکو اوبو د استعمال په اړه یو دوه اړخیزه لوازنامه وکړي او پر هغې دې د څېړنو په بنیاد کار وکړل شي. په غونډه کې وویل شول چې د ګاونډو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوبو په سر د ممکنه شخړو د مخنیوي لپاره یوې ګډې پالیسۍ ته هم اجت دی. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان له تفصیل سره.
دا غیر سرکاري څېړنیز تنظیم سی آر ایس ایس لخوا د مارچ په 15مه پیښور کې شوې دغه غونډه کې برخه اخیستونکي خبریال محمود جان بابر وینا وه چې دواړو غاړو مطبوعاتو او بیا پالیسۍ جوړونکو هم د شریکو اوبو دا مسله وخت په وخت د یو جنګي مسلې په شکل وړاندې کړې ده، کومه چې خالصتاً یوه تکنیکی مسله ده. نو باید افغانستان کې حکومت که د هر چا وي، نو ګاونډي هیواد پاکستان سره دې په دې اړه یو مستقله پالیسي خپله کړي.
دا معامله په هر وخت کې د دغه په تور باندې راغلی ده چې لکه دوه ملکونو ترمنځ کله څه شخړې راوچتې شوې دي، نو دا مسله هم د یو شخړې په شان راوچته شوې ده. د یو جنګي مسلې په تور باندې دواړو ملکونو ترمنځ هینډل شوې ده. زما په خیال باندې دا یو داسې په کار وه چې دا یو مسله ده د دواړو ترمنځ، یاره د دې سهل راویستل په کار دي. خو چونکې تاسو لم پته ده چې افغانستان کې تیرو 30 کالو راسې داسې حکومت نه دی پاتې شوی چې زما په خیال باندې چې هغه د افغانستان د مسلو ته انډیپینډنټ یو سوچ لري. په پاکستان کې هم ډېر زیات کمی دي، خو د افغانستان اړخ ته چې کوم حکومت هم راغلی دی، نو پالیسي سره یې اکثر تبا برباد شي، مخکنه ختم شي، دی به بالکل سر نه یو نوی شي شروع کوي کنه، کینو د اغه د وجدا مشکلات شته.
ونده تا وینا کون کی سړنکار او په خوانی د خیبر پختونخوا داخله چارو سیکټری ډاکټر سید اختر علی شاه مشال لیډو ته ویل چې د شریک اوبو د استعمال لپاره بین الاقوامی قوانین هم شته، نړیوال ادارې هم شته او دوه هیوادونه کې پوها او تکنیکی کسان هم. نو باید دوه گاونډیان په دې خلا مستقله کړنلار وزګړي.
په یو هیواد کې دنده هم چې دی د د استعمال وانه جگړی وی، نو هغه د پارم چې د قوانین دی چې برابر څنګه استعمالای لاندې والا به څنګه استعمالای، نو دې دواړه هیوادونو مینس کې چې د اوبو په استعمال وانه بل لقوامی قوانین شته، بل لقوامی ادارې شته، بیا د دواړو هیوادونو تکتیکی خلک شته، دواړو د معاهده بیا د سې طریقې وانه پکاري چې دواړه هیوادونو ته فایده رسی، ګټه رسی. نو زما په خیال کې چې د خپلو کې کینې دا مسله د سې مسله
ہونڈ تا یو بل وینا کون کے خبریال ظاہر شاہ شیرازی وائی چی اوس ہم او بیا رتون کی کہ ہم دا پاکستان او افغانستان ترمنزا دا شریک ابو دا استعمال لواجی شخڑ را مخت کی دی شی، نو باید پا وقت دا دی مخنوی بوکڑی شی. دوی وایي کچر افغانستان یا پاکستان کې د کابل سیند په شریک اوبو دروان اوبو ډیمونه جوړ هم شي نو دومره مسالې به نه وي څومره چې اوازې دي
دواړو طرفو ته د بارډر نه اخوا او دیخوا د آبادې زیاتې دي د اوبو د سکلو ضرورت او د زراعت لپاره هم زیاتېږي یو لوزنامه پکار ده چې په دې اوبو درست استعمال وشي تقریبا 25 ملیون خلک دي د دواړو د بارډر یو بل طرف ته چې کم د دې نه فائده اخلي لګیا دي خو کوم مسله روزي نو بیا به ظاهر خبره ده چې د دواړو ملکونو لپاره به مشکلات جوړی گی زما په خیال کې ګوري سمر ډیمونو چې افغانستان کې جوړی گی سوای د شاتوت ډیم نه چې اغه ریزروایر ډیم دی باقی ټول داسې ډیمونو دي چې اغه رن اف واټر ډیم دی اغه به اوبر راځي بجلی به پیدا کوي او اوبه به مخ کې ځي اغه اوبه اساره یې نه ذخیره کوي نه صرف شاتوت ډیم داسې دی هغه هم لا فلال فیزیبلټی او کار دومره نه شروع شوی خو د وخت ضرورت دا دی په دې باندې یو صحیح ریالیسټک طریقې سرکار وکړي شي زما په خیال کې د دواړو ملکونو مفادات په دې کې شامل دي
ورنه کې برخه خستونکو د دواړو غاړو مطبوعاتو او خبري اعلان نه غوښتنه وکړه چې اوبو مسله یو سنجیده مسله ده او باید دواړو هیوادونو د اولس او راتلونکو په ګټه د سړونو په بنیاد مثبت اړخونو باندې کار وکړي شي نه چې بې بنیاده تاوتریخوالی له هوا ورکړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولس نیمو بجو
سندره جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو
د اسلام آباد یو عدالت پرون 500 کسانو ته د عمر قید سزا اورولې. دا سزا د اډیشنل سیشن کورټ د جج محمد رضا ربانی لخوا واورول شوه. په دغو 500 کسانو تور و چې تیر کال یې په اسلام آباد کې وجینه او یو هلک تښتولی و. په هغوی یې تشدد او جنسي تیری کړی او بیا یې لوسه ویډیو خپره کړې وه. هغه مهال وفاقي حکومت ویلي و د دې پیښې پلټنه به کوي سو اغېزمنې شوې جوړې سره انصاف وشي. تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سراج شهید راکوي.
د مارچ په 15مه د اسلام آباد مقامی عدالت جج محمد عطا ربانی د اسلام آباد په E11 سیکټر کې په یو جنۍ او هلک د تشدد او جنسي زورونو او د هغوی د لوسی ویډیو جوړولو په جرم کې ککړ 15 کسانو عثمان مرزا محب بنگش ادارس قیوم بٹ حافظ عطا الرحمان او فرحان شاهین ته د عمر بند سزا اورولی. د لهغې وروسته چې تیر کال د جولای په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې ښودل کیږي چې د اسلام آباد په سیکټر E11 کې ځینې کسانو یو جنۍ او هلک چې ملګری وو په یوه کوټه کې بند کړي او په هغوی تشدد کوي او ناسم حرکات ورسره کوي او بیا یې ورله لوسه ویډیو جوړه کړه. په کومه چې هغه وخت وفاقي حکومت وی د دې کیس په وفاقي حکومت پخپل پیروي کوي چې متاثر جنۍ او هلک ته انصاف ورکړي شي. په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي مدني فعال عاصم ملک مشال ریډیو ته وی اوس چې دارنګ سزاګانې ورکول پیل شوې نو هیله ده چې د دارنګ پیښو مخه به ونیول شي.
سزا خو چې کم دی دا خبره چې پیلو مثال جوړیدنه خبره دی. پاکستان کې قوانین ټول موجود دي خصوصا د قزو خلاف تشدد حوالے سره خو بدقسمتی سره دا قوانین چې کوم دي لاغو کیږي نه نو داسې قوانین باندې چې عمل درمد شروع شي لکه چې څنګه دا یو مثال موږ په مخ په وړاندې راغلو نو زه خبره شي د نتایج وخره راځي.
په پیښور کې د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر په پاکستان کې د زنانو ضد د جنسي تیریو او جنسي تشدد په اړه مشال ریډیو ته وی
مونږ دا ویلی شو چې حکومتي مشینري ډېر حده پورې متحرک شوی ده او د داسې کیسونو نوټس چې دی نو هغه اخیستل کیږي او زموږ عدلیه چې ده نو هغه هم په دې اړه باندې دستاین ورلڈ فیصلی اس مخ ترازی دخل کو سلک دیر آگاہی شہور بیداری امراغ لیرا و سرا و سرا سلک دیر اطمینان او تسلی دا سی فیصلو پا نظر کی ہم راغ لیرا
تھامسن روٹرز فاؤنڈیشن پخپل یو تازه سروې کې ویلي چې پاکستان د هغه هیوادونو په فیرس کې په شپږم نمبر خطرناک ملک ته چرته چې په کورونو او د کار په ځایونو کې د زنانو پر ضد جنسي او کورنی تشدد پیښې زیاتې شوي او دغلته زنانه د غیرت په نوم وجل کیږي. بل پلو تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پنجاب حکومت لخوا د زنانو د حقونو په اړه خپور شوي یو رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې په کال 2006 کې د زنانو پر ضد د تشدد او جنسي زورونو اتزرا وسوا ونوی پیخی ریکارڈ شوی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د هر د سحر لسنی می بجې او شوی لند خبرونه ته غوښه. وزیر اعظم عمران خان پرون په مانسهره کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال په مخالفو سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د پارلماني غړو وفاداری بدلولو لپاره د پیسو وړاندیزونه کړي. عمران خان په داسې حال کې په ټول ملک کې ولسی غونډې ته وینا کوي چې د حکومت ضد مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد د مارچ په اتمه د وزیر اعظم خلاف په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک جمع کړ. خو پرون د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه د ګل دروازې پورې وځنډوله. بل خو د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز پرون په لاهور کې د خپل ګوند کارکونکو ته وویل چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لسګونه غړو خپل ګوند پریښی نو باید وزیر اعظم استعفا ورکړي. په نال کې مخالفو سیاسي ګوندونو او حکمران تحریک انصاف پارټۍ په اسلام آباد کې د ولسي غونډو اعلان پس تیارې په پام کې نیولې دي. د مارچ په 20مه په اسلام آباد پریډ ګراوند کې د پاکستان تحریک انصاف جلسه کېدونکې ده. بل خو د پاکستان جمهوري تحریک ویان سینیټر حافظ حمدالله پرون له رسنیو سره خبرو کې ویل چې له نن نه د جمعیت الاسلام فی پلویان په کشمیر هایوی راټولېږي او د مارچ تر 23مې بهالته په پرلت ناست وي. د پاکستان سپریم کورټ د آئین آرټیکل 3 ای ماده د تشریح لپاره د صدارتي ریفرنس اوریدنه د ګل تر ورځې وځنډوله. د صدارتي ریفرنس اوریدنه د جمعې په ورځ سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګه کې وکړه. چیف جسټیس وویل چې د پاکستان آئین د پارلمان غړي د دې نه پابندوي چې د سیاسي ګوندونو سره د خپلې وفاداری له وځو کړي. وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې د پارلماني غړو رکنیت ختمولو په اړه د موجود قوانین وضاحت ترلاسه کولو لپاره مقدمه روسو هغه په سپریم کورټ کې جمع کړي چې د حکمران ګوند په ځینو غړو د خپل حکومت په پالیسو او په وزیر اعظم نیوکې کړي دي. د خیبر تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د یو لنډمهاله پروژې لاندې د استادانو او میندو پلرونو شوراګانو ته په سرکاري سکولونو کې د اضافي استادانو د برتیانو اختیار ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن ونن په وارسا کې د اروپایي اتحادیې اروپایي هیوادونو دوره سرته رسوي. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وویل چې بایډن به د خپل پولنډي سیال اندرې دودا سره ملاقات کوي او په یوکرین کې د روانې جګړې په اړه یو مهمه وینا کوي. لن خبرونه تاسو سمشال ریډیو نو اوریدل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تورتمونه. د دې پروګرام وروسته چې تاسو لپاره مچ اعظمي جوړوي او بل اونۍ خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو چې هم چې شاهین بنیرې درته وړاندې کوي.
تورتمونه
د مشال رادیو پونی زخبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نشي ټوک پر کارونی لاملونو تاوانونو او غیز باندې د خبرونه تاسو هرونی له مشال رادیو څخه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د میتام فیتامین یا آیس نشي د استعمال او غیز پر بحث اوریدي. په پاکستان کې په نشو د رژدیدو بیلابیل لاملونه دي چې لکه بلې کسان نشي پیل کړي او له دې لارې خپل ذهني هوساینه یا نور مرامونه ترلاسه کوي. د اونیز خبرونې تورتمونه په دې کړي کې پر همدې موضوع بحث اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم په پاکستان کې شاوخوا شپږ اویا لکه کسان په نشو رژدي چې زیاتره ځوانان دي. په دې هیواد کې یو شمېر نشي توکي دننه جوړیږي او ځینې نور بیا ورته قاچاقېږي. خو دلته په بیلابیلو نشي توکو د رژدېدو بیلابیل لاملونه دي. په پېښور کې په نشو د رژدو کسانو درملنې یو مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجي ګل حیدر هلته په نشو د رژدېدو بیلابیل لاملونه یادوي.
یو
مطلب دار ریلی سوسائٹی چې کمرانو سوسائٹی ټیکنی یو د دار چې مو خپل توجه نو ورکړي درین دا چې به نه دي کوڅه کم دی ډېر څه چې کوم دی هغه د دار چې د روزګاری یو وجه ده بل وجه دا چې د پاسانه باندې نشم لایي دا هم یو وجه ده
د خبر پښتونخوا د ممندو مدني او سیاسي فعال صدام ګل په نشو د رژدیدو لوی لامل بیروزګاری یا بیکاری او بیسوادي یادوي
لزمنه معقول دا سړي چې روزګارونه نشته لري الکان تعلیمونه مخبل دي دوه ډیګري سه وو کړی دوه ډیګري ما ایمه ودوم کړی دا مشي زوولږي او زه خپل بیروزګار ګرځم نو چې کوم دا چې میټریکولیټ پاسارو انټرمیډیټ دولسم کړی وي او سلسم وو خو زه دې خبره ده چې یو دبل ماستر ډیګري هولډر تا نوکری نه ورکړي نو دا چې عام کس ته خو خود هم نه ورکړي وجوهات خو دا هم دي چې خاص کر په سایو ته افارټا کې ان لټریسي لګا زیاته ده کوم کس چې تعلیم غلط نوی حاصل کړي نو ضروري خبره ده او ته دې چیز د فائدې او د نقصان پته نه لګي
پاکستان د آبادی لپاره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی چې 219 میلیونه یا څه باندې 1 کروڑ نفوس لري د پاکستان د حکومت شمیرو له مخې په دې هیواد کې په 2020 او 2021 مالي کال کې د بیروزګار خلکو شمیر څه باندې 6.5 میلیونه کسان ته رسیږي بلخوا په دې هیواد کې د لوست کچ څه باندې 8% دی سلام ګل زیاتوي چې په نشو د رژدیدو یو بل مهم لامل د لوبو د اسانتیاو نشتوالی یا کموالی دی
دلته موږ په سپورت ګراوندونو نشته زوم په ټول ژوند کې یو خاص کر په تحصیل یا قانون کې یو هغه داسې متنازع علاقه ده ځکه چې مخکې په چې زیاتو پشاو چا سړي به وي چې دا موږ سره دي مومند به وي موږ سره دي نو هلته یو ګراوند و هغه هم دلته زموږ چې هغه وخت خیر حالات هم داسې وو چې لږ سازګار نو هلته به لوبه نه کېدله نو اوس موږ په ټول یا قانون تحصیل کې سیوا د هغه یو ګراوند بل ګراوند چې نشته نو کوم ځای چې اوس فرض کړئ زه سهار هم د روزګار نیوي او ماځیګر هم شي او ما سره د لوبې فیسیلیټیز را سره نیوي نو ضروري خبره زه به کینم یا به شرس کوم یا به فیوز کوم یا به ایس کوم یا به دې سیګریټ کوم نو دا هم یو وجه کېدی شي
د خبر پرمخا په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو روزدو کسانو درملنې یو مرکز مشر یا زحمت حیران وای چې د نشو شتون د پلرونو نه پاملرنه او د خراب کسانو صحبت یا مجلس په پاکستان کې په نشو د رژدیدو مهم لاملونه دي
کله یو سیز موجود نو خلک استعمال کوي نو ټول نړۍ وجه خدای د ششته نو ځکه خلک استعمالوي نو دلته په خلکو کې اویرنس پکار دی زما د اندازې مطابق چې کوم موږ خلک موږ دلته ټریټ کړل او داونه موږ کمی هسترین یا رستی دي دا هر تر مخه کې زوبه ما نو یو ټول نړۍ وجه دا غو مور بلار دي چې هغه د بچو طرف ته پاملرنه نه کوي یا داسې شوي چې پلار مسافرې ته تللی او کور کې زنانه پاتې شوي نو د هغو دومره بخنۍ چې پښتانه معاشره د زنانه هر وخت د کور نه وتلی نه شي اولنی زما د اندازې مطابق چې دی لومبنی اویلیبلټي ده دویم ورپسې د مور پلار عدم توجه ده دریم نمبر ورپسې بیټ کپ نه شي زمونږ وایو خراب ملګري چې کوم دي
په پاکستان کې د بیروزګاری له وجې یو شمېر کسان نور هیوادونو ته د خواري مزدوري لپاره ځي د پاکستان حکومت په وینا د هیواد په نړۍ کې د کارګر قوت لپلوه پر نهمه درجه دی د پاکستان زیاتره کارګر طبقه په خلیجی هیوادونو کې مزدوري کوي او کلونه کلونه مسافر وي د پاکستان حکومت شمېر له مخې یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 215,000 پاکستانیان بهر هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روزدو کسانو درملنې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای چې خراب چاپیریال او د مور پلار نه پاملرنه ماشومان د نشو خواته بیایي
معول مشترکه مرکړې دي چې بستا کښنه راوځي د اسکول سره وتشتيږي مور پلار سره نه پګرځي هغه د اسکول ته تشتېدلې بستاو کتاب سره یې بس یو غلط قسم سره یې پرپیشي هغه ته زستا کوټه وایم بس دای په وان کې ابس هغه د ځان سره بار ګرځي په دغه نشو باندې اخته کی هغه داسې دي چې نشي بیا په شینې شپې راکولې نو دین یو نوې سړی پخته کی چې هغه باندې څوک نه خبرې سو وخت په دې باندې گزاره کی بس مور پلان خپل په بچان باندې ګرانی کوي موږ اکثره وخت د دې لپاره سیمینارونه کوو د دې کورو تورزو دې ته بریفینګ ورکو چې پر ماشومان باندې ډېر خیال ساتي سکول په هفته کې ورور ځي خپل لمرانه له تر تکشیر دی اوس د موبایل دور دی چې وای سکول زما بچي نه لري ماته په ټلیفون راکوي دا اکثره دې ته وایم چې خپل د زوی ست دوست جوړ سه نو بیا به دغه غلط سړي دوست نه جوړیږي نو زموږ مور پلار او دا کم والدین چې دا خپل کښنیان ته ست توجه ورکړي نو دا ډېر ژر بچاوي دی
فضل نورزی زیاتوی چې خراب چاپیریال یو شمیر ځوانان هم په نشو ورشت کړی دی
معمول کې راځي محفل کې ناشتي کله وروره په پکنیک باندې کللی کله وروره په ډاله باندې کله د غلو سره ناشتي بس دغه کارونه چې دي بس هغه د دې په نصیب کې بار دغه شان راولي چې دی ایډکس سي اول دوارې دي د شوق کې دی ایډکس سي او سرمایداران چې دی هغه د پیسو په شوق کې ګوره سرمایدار هر ورځ روش خوري هغه ته بار د روش خوند نور کوي نو چې دی نشو کې شراب وڅښي نو بیا دغه روش خوند دی وای دوباله سو هغه دی ایډکټر سي دی برباد سي بار دغه خوراک سم ولوي
د پاکستان د حکومتي شمیرو لمخې د دې هیواد په څه باندې 20 کروڑ آبادی کې 3.5% تر 10 کلونو کم عمر لري. په پاکستان کې د نشي موادو د وی سروې لمخې په دې هیواد کې په نشو د اخته زیاتره کسان عمرونه له 25 څخه بیا تر 9-10 کلونو پورې دي. په خیبر ضلع کې مدني فعال داود اپریدی وایي چې په نشو روشت کسان لومړی سر د خوند لپاره نشه کوي خو وروسته یې حالت ډیر خراب سي.
اول خو الکان د مستی د وجنه کوشش کی چې لګ لګ نشه کوم بیا هغه مستی کی هغه د یو چکر مکری را جوړ شي اس بیا دغه نه مختشي چې مختشي به ته وته نشي نو اول د خوند لپاره دا سی وای موسیقي پکې اورو دا سی اورو کنه نو د هغه اول د خوند کار شروع شي دا ور باندې مختشي به ډیر بد حالت سره مخ شي.
داود افریدی زیاتوی چې بل خو یو شمیر کسان په ویره طرح او یوازیتوب کې پاتې سوي نو ځکه نشو ته مخه کړی ده.
انسان هغه حالت کې نشي ته جی چې تکله یو انسان آزاد پرېنګ دی هغه ډایلاګز ته پرېنګ دی انسانان چې کله په خپلو کې سره ډایلاګز ونه کی نو هغه د یره مې سلر چې کله په انسان یره راشي نو زمونږ په دې وطن کې هډیر د یره ماحول تیر شو هغه کده د طالبانو یره وا هغه کده فوجانو یره وا هغه کده نور خلکو یره وا نو دا هغه د یره نه خلک غلی پاتې شول نو چې کله بیا انسانان غلی پاتې شي نو بیا عموما ویل کیږي چې هغه بیا د نشو طرف ته مایل کیږي نو زمونږ خپل خیالوم دا دي چې زمونږ د خلک ډیر زیات یو په ډیر په سخت سره یو په پرشر سره او په سختي سره پاتې کړشل دا غوي اواز نه اوریدلو او ټارچر کړل وهل کورونو به پردګي ایون تر دې چې اوس ببل کس ته خبر نشو کولای نه اعتباری ډیر سی واښو نو خلک ځان ته یوازې شول نو چې کله یو کس یوازې شي نو د نشو طرف ته مایل کیږي او بیا خو ناشي دلته ډیر زیات عام دي زمونږ په وطن کې او بیا او داسې ارزانه نشه چې زه کله دوی سره خبرې کوم نه غوي وي بس مونږ په دې کې ډیر زیات ریلکس وي لکه ډیر زیات مونږ پر سکون احساس کوو چې بیا کله مونږ د آیس نشه وکړو نو زما خپل خیال دی چې دا خلک دلته سپریس وساتل شول ډیر بد وساتل شول نو دغه د وجه نه خلک زیات نشو طرف ته مایل شول.
په نشو یو شمیر رشت کسان له اوسني ماحول طبیعت حالات او واقعیت څخه د تیښت لپاره هم نشي کوي خو د ډاکټران په وینا دا هر څه د موقت یا عارضي وخت لپاره وي او انسان له مستقل پریشانی سره لاسو ګریوان کولای سي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو روږد کسانو درملنې مرکز کې د نفسیاتي او نشي ناروغیو په ډاکټر قدرت الله وای چې ژور خپګان او پریشانی د نشو پیلېدو یو مهم لامل دی.
درګور د غټه وجه دا دی چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي نو چونکه دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ سي چې په دا طریقه باندې بزما ځینی سکون ماته راسي او زبر دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم ځکه دای په دا غلط فهمي کې د نشو شکار سي او نشي شروع کی دا احساس بیا ډیر بعد کې د توسي چې بجای له دې چې زړه دا شي ځان خلاص کوم دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم د د پزین سره د جوړ کړی چې کله زدا نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي او کله چې آیستا آیستا د داشي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یاره زورس پورس د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم نو چونکه زه به د نشه مقدار زیاتوم او د نشه به زیات زیات اخلم مطلب کده ورځې زه څومره نشه کوم ان زه ورځې بعد دا غټه بلات د په سوچ سره دا چې د مشکلات زیاتیږي او د ډیر سکون ضرورت پیدا اغه اصل د بدن ته د هغه نشي ضرورت ډیر زیات پیښیږي د کمی نشي د یادی جوړ سوی
په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملین لپاره یو شمیر شخصي او حکومتي مرکزونه شته خو د فعالانو په وینا دا ډیر ناکافي دي د دا ډول مرکزونو په اړه یو بیل خبرونه هم درته لرو خو دام غړي روان خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي راتلونکي اونۍ کې به په نشو روږد کسانو سره خبري وکړو چې ولې نشي پیل کړي درملنې اوس په څه حال کې روانه ده او راتلونکي ته څه پلان لري دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم خوشاله او سوکاله ژوند ولري
اوس وخت شوه دی د افتوار پروگرام سازونه زنجیرونه. نن په سازونه زنجیرونه خبرونه کې د پېښور پوهنتون د څېړنکار نقیب لوند سره د خیبر پښتونخوا په سوات کې په کال 2001 کې د وسوالو طالبانو لخوا په موسیقي او موسیقارانو د بندیزونو په اړه خبرې کوو. نقیب په دغه موضوع د ایم فیل د ډیګري لپاره خپلې څېړنې هم مکمل کړې دي. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره شاهین بنری براندې کوي. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. نن به یو ځل بیا واورو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د پېښور پوهنتون د څېړنکار نقیب لوند سره د خیبر پښتونخوا په سوات کې په کال 2001 کې د وسلوالو طالبانو لخوا په موسیقي او موسیقارانو د بندیزونو په اړه خبرې کوو. نقیب اوس په دغه موضوع د ایمفیل د ډیګري لپاره خپلې څېړنې هم بشپړې کړې دي. اوریدونکو، کله چې په 2006 او 2007 کال کې وسلوالو طالبانو د خیبر پښتونخوا په سوات کې خپل هلې ځلې پیل کړې، نو د سیمې موسیقاران او هنرمندان د یو شمېر بندیزونو، دړکو او بریدونو سره مخ شو. دا په داسې حال کې و چې د مولا فضل الله په مشرۍ وسلوالو موسیقي د اسلام ضد اقدام وباله او په خلکو یې د خپل خوخي خبرې په زور ومنلې. نقیب لوند وایي وسلوالو نه یوازې موسیقاران په نهه کړل، بلکې د موسیقي دکانونه او د جنکو سکولونه هم په بمونو والو زول. نوموړی زیاتوي،
نو په دې کې یو خو د شبانه د قتل کیسه نه کور ته ورلم، ما د دې کور حالات ولیدل چې دای په څه صورت حال مړ کړی و. نو هغه کیسه ما د دې دروندیارو او د دې ورونو نه واورېدل نه چې څنګه دا مړ کړی و، چې تر ویښتو یې نیولې وه، بیا یې روډ ته ایستل، بیا یې حلالوله. تر دې حده پورې دوی ویلې چې یو لاس یې هم ترې کټ کړی و د حلالونو له مخه نه. یو بل داسې کیس و چې یو سړی و، نوم یې نه راښودلی ماله نه. نو ده ویل چې یار زه نوم شاه نه شم راښودلی، خو دا ده چې ما ته یو پخوا په د سوات یا لغړی غوندې سړی و، لغړی مونږ ته کوټواز ورته وایو چې داسې خواره غوندې سړی ته وایي نه. بیا په دوی کې ګډ شو، په دا دهشتګردو کې ګډ شو د اپریشن له مخه. نو هغه ماله راغلی چې ته به دا کار نه کوې، کنه مونږ دومره کوو. بل ورځ بیا راغلی ول ډول دستا چې دوی خوندې دي، په دوی کې به دا یو قشر ماله راکوې، بیا به دا څه ساعت آسانه شي. یو وخت بل ربابي و، لقمان استاد د پتیپور یو استاد نه، د هغه سره ملاو. نو هغه سره چې زه ملاو شوم، د هغه نه ورځې ک دیارلس ورځې به داسې ول نه، له وخته دیارلس ورځې پورې ډول مانه داسې ورځې حساب یې شو، ځکه چې زه په یو بل اجرا کې پټ وم. نو سر زما ګناه دا و چې ما رباب والی یو زه داسې خاندان نه وم چې هغه له مخه په دې رباب لپاره دې شي کې مصروف ول نه.
څېړنکار نقیب وایي چې کله په سوات کې وسلوالو طالبانو د موسیقي سره تړلي خلک او د ملتپاله ګوندونو غړي په نخښه کول، نو په دغه وخت کې په ټولنه کې نور هم بدې خبرې روانې وي، خو ولې په هغه اړه خاموش وو. نن موړي په وینا موسیقي هدف ځکه وو چې خلک یو ځای ته راټول نشي او د دوی پر ضد مزاحمت ونکړي. هغه وایي دا بریدونه په اصل کې د پښتنو د کلتوري شناخت د ختمولو یو لړۍ وه، او د دغه لپاره د مذهب نوم استعمالې ده.
یو خطر نونه سو یو کم او یا پوری سواد کم دی، دا د شاهی نظام لاندې وي. نو د شاهی نظام لاندې سیاست وینه، بیا چې د دې پاکستان کې لاک وشو د سواد غا، نو څنګه چې سیاست شتاټ واخیست، بیا د زیولک زمانه رااله. بیا چې زیولک زمانه څنګه په ختمېدو شو، تاریخ نفاذ شریعت محمدي دلته خپل اثر ښکاره کول شروع کړي. نو په سواد کې سیاست هغه جرړې نه وي مستقرې چې سیاست خپل یو قسم خپل پاور شو کې یو هغه شو کې د داسې حالاتو دپاره سیاست شمه دا یو لاره ده. په داسې حالاتو کې میوزیک یو داسې شی وي چې هغه د خلکو دماغونه د دې دهشتګردۍ نه اړولی شول. نو دا دهشتګردۍ سي چا راوړې وه او چا چې کوله، د دغو مین ټارګټ میوزیک چته شو. په دې لخوا لخوا د ثواب ګناه څه فلسفه نه وه، کنې طالبانو داسې کارونه په خپله شروع کول یا داسې شیل په سوات کې په هغوی ګوتې نه وهلې. دا میوزیک یې ځکه کار شروع کړي چې دا د مزاحمت یوه هغه وه.
دوم خبر دادا چې د پښتو مستران چې دمله د بدبختی نه دا ولنریبل دی پاکستان سوسایټی یو خو دوی خاره دي چې دوی مړ کې لږ خو په خلکو کې یار هم جوړوي او بل داسې دي چې په دې پسې څوک آل نه کوي.
نوموړي زیاتوي چې په موسیقۍ د بریدونو په نتیجه کې د مزاحمت لړۍ خاموشه نه شوه بلکې سندرغاړو داسې سندرې وویلې چې پکې د سولې غوښتنه او د مذهبي سغدریزۍ غندنه کېدله. نقیب وایي دا داسې وخت و چې سیاسي مشران هم د بریدونو ښکارو او په ټولنه خاموشي خوره وه، خو یوازې سندرغاړي وو چې د خپل هنر په وسیله د وطن د آبادۍ، سوکالۍ او پرمختیا خبره کوله. هغه زیاتوي چې د داسې کورنیو هلکانو جینکو هم سندرو ته مخه کړې ده چې وړاندې پکې چا سندرې نوې ویلې او دا یوه لویه لاسته راوړنه ده.
د سندرې په زور مزاحمت په دغه زمانه کې داسې سندرې راځي. ګلزارالم صاحب یوه سندره وویل، مورچا مورچا پاتک پاتک شو وطن. کومه زمانه کې وزیرستان ته چا نوم نسو اخیستلای په 2009 2010 کې، هغه زمانه کې مشر بنگش دا وایي چې وزیرستان د پښتنو وطن دی، وزیرستان د امن چیرې شروع کوي. دا کرن خان په دې لړ کې ډېر کار وکړ. 2015 کې چې کوم سندر را وایستل چې بادشاه خانی په کار ده، نو په هغه کې چې کوم پیغام ورکړي نو پښتنو داسې رسول بادشاه نه راونستي. بیا ارون بادشاه صاحب شو او دا نور کوم سندرغاړي صرف د پښتونخوا خبره زه درته کوم، صرف د پښتونخوا په سندرو کې دومره مزاحمت وشو چې کنن غواړو اسکاجه سړی په دې باندې د 1500 کتاب لیکلی شي په دې هغه باندې. دومره سندره، دومره مزاحمت په دې سندرو په اغلب کې وشو. موسیقاران خاموش یې نکل، سړی یې کل خاموش یې نکل. رابعه تبسم په اسبینډ باندې حمله وشوه، هغه یو پات کتو کې نور هم ډېر هغه وشو. صرف له 2003 تر 2013 پورې 14 جنکۍ ډانسرې دا ووزل شوې او سنګرې. له هغه باوجود پښتو موسیقي چې کومه ده هغه سړه نه شوه، نه یې مزاحمت پرېښود، مزاحمت یې وکړ.
په افغانستان کې د طالبانو در تک نو وروستو کې یو خوا په دغه هیواد کې په هنر او موسیقي بندیزونه ولګېدل، نو بل خوا ګڼ شمیر سندرغاړي بې کوره هم شو. څېړنکار نقیب وایي چې د افغانستان د حالاتو اثر به ارومرو په پښتونخوا هم پریوزي او دلته به هم سغدریزه خلک او وسلوالې ډلې د هنر مخه نیسي. هغه وایي د دې حالاتو په نتیجه کې ډېرو هنرمندانو یا خو خپل کار پرېښی دی او یا په وطن دننه او بهر نور سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
فرق بالکل پریوزی، فرق دا سیم پریوزی، فرق یو د مارکیټ کې صاحب پریوزی، بل دا یاره ده، یاره به دلته هم خوراوي، یاره به صرف هلته نه وي. بل په دغه کې دوه درې مسلې چې کومې دي بنیادی مسلې. یو خو زمونږ هنر مخ چې تر دې اده رسېدلې وي چې خودکشه د ماقایم او تر دې هغه پورې رسېدلې چې دا شګردۍ ګزار زمونږ په سندرو کې زمونږ په مخامخ ملاوېدی. نو د دې نفسیاتو اثر خو به پښتنکار خامخا وي، که نن وي که سبا وي دا به راښکاره کېږي. بل مین خب مسله چې کومه ده چې فنکار د لوږې خوا ته هم روان دی. د هغې خوا فنکار چې پشاور له راشي، له کوټې له راشي، نو مصر دلته دوه مارکیټ دي، پشاور او کوټه. نو آیا دا مارکیټونه دومره زور لري چې نه صرف آیا فنکار وساتي بلکې هغه هم وساتي؟ نو نه صرف د نفسیاتي او د نظریاتي چې کوم هغه مسله را روان ده، له هغه سره سره د نفس او د خېټې مسله هم راغلې ده. تر څه کې مکه داسې وه لکه دا اوس موجوده دي. نو په سندره، نه صرف په سندره بلکې په سندرغاړي باندې به ډېر غټ اثر لوېږي. او هغه هلکان چې سبا سندرې ته راتلل شاید هغه به موږ وبېلو. تر ټولو غټ مثال دا شاید دغه وي چې سندره په شانه سي لاړه.
اوریدونکو د آواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه د الله پامان. Shine as man, as man is.
مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
شبے امو